اوردن کو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منی وخت اورځي یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2016 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. په دې ګړی کې بواری له شمالي وزیرستانه خلکو کړې کړې. په کراچۍ کې پولیس وژل شوی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي حکومت چې څه هم په فاټا کې کوي باید چې دوی له وړاندې په اعتماد کې واخلي. د نورو رپورټونو تر څنګ په وروستۍ نیمه کې د باختر سپوري اونیزه ادبي خپرونه هم لرو. خو لومړی له ګولیا زره دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په زرګونو خلکو کړي پیل کړي دي. د افغانستان په پلازمېن کابل کې نن د افغان سرتیرو پر بس ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او د شام د حکومت او اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې تر نن هم په سوئزرلند کې دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د رستو عملیات وروسته په زرګونو خلکو له دې سیمې څخه کډې پیل کړې دي. دا بنو انتظامی یو چارواکی نن مشال لري ویل چې شاوخوا 900 کورنۍ او تر 3000 پورې کسان له شمالي وزیرستان څخه کډې کړي. خو د په وینا د کډوالو لپاره انتظامات نه دي شوي. د امیر علي تحصیل نه کډه شوی یو کس سمیع الله داوړ نن مشال لري ویل
دمره انتهایی مشکلات تا بانی شه کنا چه دیر غریبان خالق رو گلی چه سارا نه پیسیش تا نسرش تا کنا دیل کل ایوال از پر خالق رو گلی رکا بانی شه چه کسی کنا طول دی میرلی خالق تا
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو چارواکی مشال لري ته ویل چې خلک دي د سیمې نه کړي نه کوي. په بنو کې کډوالو او آزاد سرچینو مشال لري ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل نه شاوخوا 80% خلکو کډی کړي دي. دا کراچی ښار په لنډی سیمه کې پرون د لاسي بمی برید او په ډزو کې د پولیسو شپږ اهلکار وژل شوی دي. د لنډی د پولیسو د سیمې د پولیسو مشر منظور حسین تیر شپه ناوخته مشال لري ته ویل چې لومړی پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم موټر سایکل سپرو د پولیسو په گاډي د لاسي بم برید وکړو. په پیخه کې د پولیس درې اهلکار وژل شول. د په وینا چې کله نور پولیس والا د غزای ته ورغله نو وسله والو پرې ډزې وکړې او درې نور پولیس والای وژل. پولیس ځاتوي چې وژل شوی پولیس سرتیری د مهاجر قومي مومند د مشر افاق احمد د کور ساتونکو. ملخوا د رینجرز سرتیرو نن سار وختي د کراچۍ ښار په لانډي قیوم آباد او په قائد آباد سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او د اویاو نه زیات مشکوک کسان یې نیولي دي. په کراچۍ ښار کې د بدامنیو پیخروستو امنیتي ادارو عملیات پیل کړي وو. د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیک خبرې تری سوال په واشنگټن کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز با د پاکستان نمائندګي کوي. تمه سرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وزیرانو په کچه د ورکینګ ګروپس د کار جاج واخیستل شي. سرکاري رادیو د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله وایي چې امریکا به پاکستان سره دواړه خیز تعلقاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات په 2010 کال کې شروع شوي وو. د افغانستان په پلازمېن کابل کې نن د اتوار په ورځ د افغان سرتیرو پر یو بس ځانمرګي برید شوی. د پولیسو په وینا په برید کې درې کسان وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. اف پی خبري اجانس د پولیسو په حواله وایي چې په چاودنه کې یو لاروي هم وژل شوی دی. په کابل کې د جنوري د 18 نیټې وروسته د لومړي لوی برید دی. ملخوا پرون د کابل ښار په 18 ناحیه کې یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړل. بل پلو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو مزدک سیمه کې نن سهار د ماین په دوه چاودنو کې یو کس وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته له ولسمشر حامد کرزي او چکی سرتیرو سره خبرې کړې دي. د ولسمشر حامد کرزي د بیان دفتر وای په دې لیدنه کې د چک ولسمشر ملوش زمین له افغانستان سره په فوزي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو مشرانو یو شمیر افغان زده کوونکو ته د چک په جمهوریت کې د لوړو زده کړو د شرایطو پر برابرولو هم موافقه کړې ده. دا چک د ولسمشر دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د چکی لرغونپوهانو لخوا یو شمیر موندل شوي بودایي آثار د لومړي ځل لپاره د پراګ په ملي میوزیم کې نندارې ته وړاندې شي. دا مهال په افغانستان کې تر 200 زیات چکی سرتیري د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت ترسره کوي. د شام د حکومتي چارواکو او اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې تر نن د اتوار په ورځ هم په سویټزرلند کې دوام لري. د دې نوراندې د خالی په ورځ دواړو خواو په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه. دا په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې او په ترڅ کې د 1,00,000 نه زیات کسان وژل شوي، لومړی ځل دی چې د دواړو لورو استازي خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لغدار ابراهیمي د دې درې ساعته غونډې منځګړیتوب کو او دا غونډې یو ښه پیل بللې دي. دا خبرې تری په بشري مسلو او د اپوزیشن تر واک لاندې د همز زاړه ښار ته د مرستو د کاروان د پریښودو په اړه وي. د یوکرین د اپوزیشن ډلو مشرانو ژمنه کړې چې خپلو احتجاجونو احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي. اپوزیشن مشرانو دا خبره وروسته له هغې کړې چې د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو کړکیچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته په حکومت کې د دوو مهمو څوکو وړاندیز وکړ. په کیف کې د خالی پورس خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیشن یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. یانکوویچ دې خبرې ته تیار دی چې نیول شوي مظاهره کوونکي خوشي کړي او معافي ورته ورکړي. د دې ترڅنګ د 2004 کال د آئین بحالولو لپاره هم کار پیل شي او حکومت باید مستعفي شي، خو د دې لپاره شرطونه ایښي دي. دا اپوزیشن یو بل مشر ویل چې اپوزیشن د ذمہوارو اخستو ته چمتو دی، خو په یوکرین کې د واک پریکړه باید ولسی خلک وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوزونکو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې ګل ایاز وړاندې کول په دې غړي کې باورې.
د پوځي اپریشن لویری د شمالي وزیرستان ځنو خلکو خپل کورونه پرخې دي.
چې حکومت تر کوي چې مادری نه وي چې په بل طرف یې کته یا کار کې تیرا نه وي. بیا راته بمباری ته میر بندو کو دا خلک زخمیون مرتي کانا.
ل قبایلی سیمو د پارلمان غړی وای حکومت خو نه ل وسلوالو سره د سولې خبرو نه هم فرزت یې د عملیاتو په لړ کې دوی په اعتماد کې اخیستي.
منګا په دې کې بالکل په اعتماد کې نشته. هغه څه شوې نه سره په پارلمنټری نه په اعتماد کې نه دی غشتې شوې.
په پېښور کې او کارپو وای
ورپکو نتورک ډېر زیات مضبوط دی. زمګي وګواړي چې منګا پېښور باندې قبضه کوو، نو شاید چې پېښور باندې قبضه کول هغه ټول دومره ګران کار نه دی.
او په روستۍ نیمایي کې په اونیزه خبرونه باختر ستوري کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اولسي قصه هم ریپورت لرو.
ولسی کیسی شته ده سپینسر و خزو سره سپینگیرو نارینه و سره، نو چرته به اور بل کړه، چرته به په لوګو او تور او گردونو وهلی کوټه کې به خلک ناستو. مال ته به دا کیسی کولی
لمشا لړیو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر میرلی د پاکستانی پوز د تیرې سه‌شنبه ورځې له هوایی بمباری وروسته د سیمې یو شمیر کورنۍ د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته کډه شوې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي حکومت د عملیاتو پریکړه نه ده کړې او خلک دې باید کډه ونه کړي، خو کډه شوي خلک وایي د خپل مرګ جوبلې د ویرې دغسې کولو ته اړ شوي دي. د مشال ریډیو خبريال نور تفصيل درکوي.
شمالي وزیرستان میرلی کې د پاکستان جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو پر ضد بمبار وروسته یو شمیر کورنۍ بنو ته کډه شوې دي، چې د کرایې په کورونو او زیات شمیر د خلکو په حجرو او بیټکونو کې میشته دي. دغه کډوال وای وخت په وخت سیمه کې چکر کې چرامخې تشي، نو بمبار شروع شي او اولسي وګړي د مرګ ژوبل سره مخ کیږي، نو مجبوره شوي چې د سیمه نه کډه وکړي. عارف الله چې د میرلی نه کډه راوړي وای د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوي، د زنانه او ماشومانو ژوند یې محفوظ نه دی.
میز یې ډېر لوی وتارسولی، مقصد په میز باندې څه زلا دا خبره اترې پیرې شوې دي چې حکومت تر توې چې مادري نه وي په بل طرف یې کته یا کار کې تیرا نه وي. بیا راته بمباری په میز باندې وکړو دا خلک زخمیون مرسي کنه، ډېر سخت شو پنځه سو مبتلای کنه. میستا دا پته نه لګي چې میز او فیچر څه فائدہ چې میستا کین طرف لوښ یو میستا وکی.
سمی ولا دا وړوای په زرګونو کورانای راوته دي او ورته د سر د پټولو لپاره ځای هم نه ملاويږي.
کدينا دمره مشکله باندې ملاو کېږي کنه، 10000 کېروي چې واه په 20000 ملاو کېږي، 20000 واه په 30000 باندې دا کېر ملاو کېږي. خالي پولیټیکل انتظامیه دا وی چې توس ما به او دا باور دارو کو چې نیو توس پته به او وانه او بجټ باندې نه ولي کم بچون چې کله جوز روسی کنا دم را انت ای دا ری چې آر سړی کم بچون تستی دم را انت ای مشکلات باندې سے کنا چې ډیر غری بون خالق رغلی تا سره نه پیسې ستان نه سستا باندې چې کسې کنا ټول دې میرلی خالص دا
کلام او چې پدې اړه د قبایلی سیمو قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وې نه خو د عملیاتو باقاعده اعلان شوه او نه انتظامی طرف نه دوی تا وې نه شوه خو بیا هم خپل ټیم بنو تا لګلې چې مانیټرینګ افسر یې حالت نه استه او د حالاتو جایزه اخلي دوی وې کلا چې ضرورت پیښ شي او انتظامی ورته وې نو بندوبست بکوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي هم وای خلکو ته اعلان شوه چې کډې دې نه کوي او د سیمې مشرانو سره د لړکي جرګې هم شوي دي یاد دی وی چې د 13 سه شنبه په ورځ میرالی کې د جنگي الوتکو بمبار وروسته په زرګونو خلک د سیمې نه راوتی چې پکې د تحصیل میرالی تپی زیرکی اوزی ممدی ایسوړی هرمز حیدرخیل باډوخیل او حسوخیل سیمې خلک شامل دي
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو کراچۍ تر پاکستان په کراچۍ خان کې بیګاش پر ترګری په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو شپک کسانا سرتیری وجل شوې دي امنیتي ځواکونو له دې حمله وروسته د یاد خار په مختلفو برخو کې د لټون عملیات تیز کړی دي او په لزګونو مشکوک کسان یې نیولې دي پولیس چارواکي وایي په نیول شو کسانو کې د وسلوالو ډلو غړي هم شامل دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د خپل خبريال په دې رپورت کې ورو
د کراچۍ د لانډې د سیمې پولیس مشر منظور حسین 13 شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي په لومړنۍ پیښه کې نامعلوم وسلوالو د لانډې په شپږم نمبر کې د پولیسو پر ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې او چې کله نور پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې پولیس زیاتوي د پیښې ښکار شوي پولیس سرتیری د مهاجر قومي مومن ډلې د مشر افاق احمد د کور ساتونکي وو
پهلې والے میں تین ہے دوسرے والے میں تین ہے پہلا جو واقعہ ہوا ہے نا
دی وای دا دوا جدا جدا حمله وی پلمړنۍ حمله کې درې سرتیری او د دې څخه 15 منټه وروسته دویمه حمله کې درې نور پولیس سرتیری وجل شوې دي لمړنۍ د لاسي بم حمله وا او په دویمه حمله کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې د دواړو پی خروستو نن سهار وختي امنیتي ځواکونو په لانډي قیوم آباد او قید آباد په سیمو کې د لټون عملیات تیز کړی دي او څلور اویا مشکوک کسان یې نیولې دي د پولیس چارواکو په خبره په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو ډلو غړي هم شامل دي د لانډي د سیمې ایس پی فیصل نور په دې اړه وایي پولیسو د لانډي ټاون په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولې دي په دوی کې لزینو څخه وسلې هم ترلاسه شوې دي له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي یاد دی وی د دینه مخکې هم د لانډي ټاون په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بمی حمله شوې دي سمو د مخکې د پیښې د وسنی ځای سره نږدې د رینجر ځواک په ګاډي تر سره شوې حمله کې د دغه ځواک سرتیرو ته مرګ جوړه او وختي وا پر پولیسو د تر سره شوې بیگانه حمله پړه تر اوسه کوم ډلې په غاړه نه ده اخیستې یاد دی وی د تیرې سمو د راهسي په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په دغو عملیاتو کې کوي خواته د پولیسو په وینا نږدې 2500 مشکوک کسان نیول شوي نو بلې خواته پر امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوې دي چې له امله یې د دغه ځواک د سرتیرو په ګډون یو شمېر افسران هم په نښه شوي دي
تاسو په کراچۍ کې د تشدد پیښو په اړه رپورټ اورېدو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو پوهان په دې وروستیو کې په کابل پېښور او راولپنډۍ کې د طالبانو د خونړیو حملو په اړه وایي وسلوال طالبان اوس هم فعال دي او په سیمه کې د وحشتناکو ترګر بریدونو وړتیا لري دوی همداراز وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري همدا لامل دی چې د دوی بریدونه ورځ تر بلې ډېریږي او کچېرې وسلوالو غواړي نو د خیبر پختونخوا د مرکز په ګډون د دې ایالت ډېرې سیمې نیولې شي پړای نور تفصیل له پېښور څخه د خپل همکار په دې رپورت کې ورو
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي پیښو د خونړۍ لړۍ له پیلېدو داسې بریښي چې په سیمه کې وسلوال فعال دي او لا هم د خونړیو بریدونو وړتیا لري په دې وروستیو کې د پاکستان په خیبر پختونخوا، پنجاب ایالت او د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر حساسو پوځي او دولتي ځایونو خونړي ترورستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د بهرنیانو په ګډون تر 500 زیات کسانو وژل شول. د سیاسي چارو کارپوهان په دواړو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو په اړه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مسولیت پر غاړه اخیستلو دا اندېښنې راټوکولي چې دوی اوس هم فعال دي او د دې وړتیا لري چې په دواړو خواوو کې چې هر ځای وغواړي په نښه کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وویل د پاکستان حکومت د تروریزم په ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري او په خبره یې که وسلوالو غواړي نو د خیبر پختونخوا مرکز په ګډون د دې ایالت ډېری برخې نیولی شي.
کو نتورک ډیر زیات مضبوط دی، زمکی بال پچی تنظیمونه او غواړي چې مونږ په خور باندې قبضه کوو، نو شاید چې په خور باندې قبضه کول هغه ته دومره ګران کار نه دی، ځکه چې د په خور کې دننه او د په خور نه کېر چې په 50 کیلومترو په رقبه کې د هغه پورا اختیار او پورا ریټ قائم شوی دی. نو ځینو کې هغه په خپل ځای مو دا خصوصی خبر کوم چې خیبر پختونخوا مرکز هغه دی اور پکو په محاصره کې دی.
خادم حسین همدار ازوی په پاکستان او سیمه کې روانه ترهګری او بشپړ جال او د تمویل پوره لاینونه لري او په وینا یې د پاکستان حکومت د یوې جامع تګلارې د نه درلودلو له امله تر اوسه پورې پر دې نه دی توانېدلی چې دا کنټرول کړای شي. خو د سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمل خټک بیا په دې باور دی طالبان د نظامي قوت له پلوه دومره توان نه لري چې په افغانستان یا پاکستان کې بشپړې سیمې ونیسي، خو د دې توان لري چې هر ځای زرو غواړي ځانمرګي یا تروریستي بریدونه وکړي.
کوم د طالبانو قیادت رالو موږ چې د خیبر پختونخوا په هغه علاقو کې چې بندوبستي علاقې دي نو هلته کې چې دینو دغه عملیات زیات شي زما په خیال باندې دومره توان نه لري چې هغه کومه علاقه باندې قبضه وکړي. پته دا ده چې د دې توان لري او دا توان
نوموړی همدار ازوی د دواړو هیوادونو حکومتونو ته پکار دي چې د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې له پوره دقت کار واخلي. که څه هم په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل جنګي پوځونه وباسي او یوازې هغه پوځیان به پرېږدي چې د افغان ملي اردو د روزنې دنده به ترسره کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک په دې باور دی چې که د افغانستان او پاکستان دولت له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په سیمه کې د ډېره سخت دریځه وسلوالو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي نو د دې ویره شته چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او د افغانستان په ډېری سرحدي ولایتونو کې د ترهګرو په بریدونو کې ډېروالی راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا مهال د القاعدې او حقاني شبکې غړي او همدارس د نورو هیوادونو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان او همدارس د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې ترهګریز فعالیتونه کوي.
تاسو په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د فعالیت او د مخنیوي څرنګه کې دي شي په دې اړه تاسو ریپورت اوریدو. د یو پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي مشران وایي په داسې حال کې چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې د دوی سیمه او خلک په دوامداره توګه ځپل کیږي، حکومت دوی نه دی خبر کړی چې آیا له طالب وسلوالو سره خبرې او کنه فرضد یې عملیات کوي. پړې له اسلام آباد د مشالډو خبريال دا رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د سیاسي مشرانو وینا ده چې حکومت د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا د هغوی پر ضد چې د اپریشن کومه خبره کوي په هغې کې یې تر اوسه یو قبایلي مشر هم په اعتماد کې نه دی اغستی. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټانا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې قبایل دې هم په مذاکراتو کې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې له ټولو زیات قبایل د دې جنگ نه متاثر شوی دی.
منګه په دې کې بالکل په اعتماد کې نشته هغه څه شوی پارلمنټری نه په اعتماد کې نه دی غشت شوی. موږ په قبایلو کې یو زمونږه سیاسي مشران دي، یو زمونږه مذهبي مشران دي، یو زمونږه قبایلي مایدین دي، یو زمونږه مراتبته طبقه ده، او د دې څلورو طبقو نه یو طبقه چې نشته دی چې هغه په دې کې په اعتماد کې غشت شوی ذاکرات کیږي، نو په دې کې وی خپل خامخا په اعتماد کې واغستل شي.
همدارس د قبایلي سیمینار د جمعیت علما اسلام فیډلې رهنما او د قومي اسمبلی پخوانی غړي منیر خان او رغزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو قبایلی مشران پریږده، کوم چې د فاټانا د مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې ممبران دي هغه هم دې لړکی اعتماد کې نه دی اغستی.
قبائلو مشران دی قبائلو موجودہ پارلیمنٹ کی ممبران کی ہم ایون دی قبائلی ایڈمنسٹریشن پوری یو کس ہم خبر نہ قبائلی مشرا ہو سکو دی رفتار شوی دا نہ قبائلی عالم سرا رفتار شوی دا نہ قبائلو کی وجود لرن کی تیسی جمعتن سرا رفتار شوی دا
کلچ مشال ریو دا فاٹا نا دا قومی اسمبلی ممبر حاجی بسم اللہ خان نا دی لڑکی او پختل نو ہاگا اویل چی دوی با لا حکومت سرا خبر کوی چی قبائلی مشران دی ہم اعتماد کی واخلی
دا ټول معاملہ پاٹا کی دا ټول تکلیف دا دی ملک دا پارا چی کم جتی دا قبائل و خلق دا او ایجنسو ہو جتی مکار دا چی دی مشران یا ایم آئی دین پا اعتماد کی واقع سلی شی او پدی کی شرک شی منگ با حکومت تا خام خدا خبر کوو او بی کو کلیم دا ورطا او بی امکو انشاءاللہ
دا ذکر ورد چی بل پلو دا داخل چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان رسنو سرا خبرو کی ویلی وو چی حکومت لا مذاکرات کول دی او کاپریشن دی لڑکی حکومت دا سیاسی مشارانو سرا رابطی شروع کری دی
دا مشال ریڈیو دا
تحصیل مشال ریڈیو خبرون اوری ای پی خبر ایجنسی دا پاکستان و امریکا ترمنز دا سٹریٹیجیکی مذاکراتو دا بحالی دو پڑا مقاله خبره کړې ده. د روانې میاشتې په 8مه نیټه به د دواړو هیوادونو د وزیرانو په کچ ملاقات کې له یو بل سره د تعلقاتو د ښه کولو او په افغانستان کې د سولې او استحکام راوستلو په اړه خبرې کیږي. د مقالې تفصیل زموږ همکار ملیحه امیزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبر ایجنس لکھی راتلون کی ہفتہ پاکستان او امریکہ د دری کالا وقفے پس خبر یاترے پدا سے حال کے واپس شروع کوی چې دواړه له یو بل سره په تعلقاتو کې استحکام غواړي او د افغانستان د راتلون کی پاړه اندېښنې لري. پاکستان او امریکہ په 2010 کې سټریټیجیکی مذاکرات شروع کړل، خو بیا په 2011 کال کې د اسامه بن لادن د وژنې د پیښې په ګډون د نورو بحرانونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې په ځای ودرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر کال د اګست په میاشت کې د اسلام آباد د دورې په وخت د خبرو اترو د بحالېدلو اعلان وکړ چې د راتلونکي ګل په ورځ په نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. ایجنس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې چې په دغو خبرو اترو کې به امنیت او اقتصادي همکاري ته کتل کیږي او په مستقبل کې د تعلقاتو لپاره یو خاکه جوړولو ته پام کیږي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ژانست ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې مشکلاتو ته په کتلو سره دواړه خواو په تیر یو نیم کال کې ډیر کوشش کړی دی چې تعلقات یې په مستقلو بنیادونو ولاړ شي. ایجنس لیکي امریکا په داسې حال کې یو واری بیا له اسلام آباد نه مرسته غواړي چې د روان کال په اخیره کې دغه هیواد خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي. بلخوا د امریکا د ولسمشر براک اوباما او انتظامیه د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتی تړون په دستخطولو کې د وخت اخیستلو سره مایوسه شوې دي. ایجنس یو بل امریکایي چارواکي د خلیلي کې چې دغه په فکر د امریکا او پاکستان تجزیه یو شان ده، هغه دا چې په سمدستي ډول د امریکا او د نیټو د غیر موجودګۍ سره غیر مستحکم حالات مخې ته راتللی شي او د طالبانو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو حوصله زیاتېدای شي. اے ایف پی لیکي تیر کال په واک کې د راتللو سره سم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له امریکا او هند سره د ښه تعلقاتو د جوړولو ژمنه کړې ده، خو بیا کېدی شي نوموړی په هیواد کې دننه له مشکلاتو سره مخامخ شي چې اوس هم د عمران خان ګوندې ټوته سامان وړونکي لاره احتجاج هم تړلې ده. بلخوا په هیواد کې دننه تشدد هم یوه مسله ده چې تیر کال په سنی شیعه فساد کې 450 شیعه ګانو وژل شو. د اټلانټک کونسل ساؤتھ ایشیا سینټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر شجاع نواز وایي په واشنگټن کې نواز شریف ته د یو ممکنه پیاوړی ملګری په توګه قتل کیږي ځکه چې د تیر حکومت په پرتلا د قوي سیاسي پوزیشن لري، خو بیا دا هر څه په دې تکیه کوي چې نوموړی په هیواد کې د ننه حالاتو په ښه کولو او په افغانستان کې په استحکام راوستلو کې د امریکا څومره مرسته کولی شي. د شجاع نواز په خبره داسې ښکاري چې پاکستان به د ډرون بریدونو ګډه کاروایی کولو په باب له یو حل غواړي. ایجنس لیکي د امریکا د کانګرس ډیر غړي د ډاکټر شکیل افریدی د نیولو په لړ کې هم پر پاکستان تنقید کوي او رایه ورکړې ده چې دېرش ملیون ډالر مالی امداد دی تر هغه په پاکستان بند کړل شي تر څو افریدی نوې خلاص شوي.
دا و ملیحا امیرزاده چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ کوآپریشن په نوم یوې نړیوالې مرستندویه ادارې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ترګرۍ نه د متاثره شوو خلکو سره د مرستو یو پروګرام پیل کړی دی. یا د اداره وایي له اغېزمن شوو خلکو سره به د صحت، د ماشومانو د تعلیم، هنري زده کړو او کارموندنې په برخو کې مرستې کوي. نور تفصیل په دې رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له طرحه کرنې د متاثر خلکو لپاره نړیواله مرستندویا او پرمختیایي همکاري اداره یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ کوآپریشن د بهلې یو پروګرام شروع کړی دی. دغه اداره به د اغیزمنو خلکو سره د صحت، کاروبار، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په اړه مرسته کوي. د ادارې چیف آپریشن عدنان شیر مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروګرام له مخې به له طرحه کرنې متاثر 18,000 کسانو ته ګټه رسیږي.
موږ شروع شوي خو 9,000 نه وو، خو زموږ خپل اسټیمیټ دا دی چې موږ به دا پروګرام چې بعد ټایم دا ختمیږي نو تقریبا 18,000 کسانو ته به امداد مختلف کمپوننٹس کے ورکو، اسکالرشپ دی، ووکیشنل ٹریننگ دی، بیا اینا علاوہ خپل شوی یا لاس دغه شوی پڑاو شوی نو آئی تبیا مونگا مصنوعی لاس او مصنوعی خپل لگو امیڈیٹ اسسٹنس ورکو ہسپتالونو ایکسیڈنٹ او ایمرجنسی وارڈ چی دی آغا اپگریڈ کو لگی آئیو اور ٹیکنیکل ٹریننگ سرا سرا مونگا ورتا بزنس اسسٹنس ہم ورکو
دنو موڑی پو اینا چی پدے پروگرام کے سرکاری نوکاران ناراضی موږ چې کله عدنان شیر نه وپوښتل چې هغه ځپل شوي خلک چې ورته د امداد ضرورت وي هغوی تاسو سره څنګه رابطه کولی شي نو په ځواب کې وویل چې د سهار 9 بجو نه واخله تر ماښام 5 بجو پورې هغوی د دوی سره په دې شمېره 0800226 باندې مفت رابطه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې په ټلیفون باندې د اندراج نه پس دوی به بیا په خپله هم ګوري چې دغه کس د امداد اخستو حق لري او که نه.
زموږ پروګرام کسان زی په فیلډ کې کئی چدا سے سو کس بم بلاس نہ سفر شوی دا پروگرام صرف سویلینز دا پاره شوی پروگرام خو خیر وڑو کې د امر الله مونږ سره بجټری دغه کنستراینټس دی خدا دې چې دا پروگرام مونږه کوشش کو کی پی حکومت سره او دلتا نور چې کم بزنس کمیونټی دا ای سره یو ټرسٹ جوړ کو نو ا ټرسٹ په تحت دا سیزونه رواني حکومت سره بیا بیا وسایل نی نو هغه ټرسٹ دې هغه بیا مخکې دا کارونه هم چلی او دای د پاره په پیسې هغه ټرسٹ دې هغه نه جوړی.
واضح دې چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر ولسی وګړي له ترهګرۍ نه متاثر شوي دي چې ورته د امداد ډېر ضرورت دی. د ادارې مشر عدنان شیر وایي چې ځپل شوي خلک دې له دوی سره خپل اندراج ژر تر ژره وکړي چې د ادارې لخوا امداد ورته میلاویدل شروع شي. د نړیوالې مرستندویا او پرمختیایي همکارۍ ادارې له مخې چې له ترهګرۍ نه د متاثره خلکو د مرستې دا پروګرام به تر کال 2015 پورې جاري وي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
د شمالي وزیرستان خبریالان وایي په سیمه کې یې موجود نه امنۍ او پترس کې یې د سیمې خبریالانو ته ورپېښو خطرونو دوی اړ کړل چې د خپلو ټولنو د مشرانو انتخاب تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې وکړي. د دغو ټاکنو د نتیجو د شمالي وزیرستان خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو هم له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان صحافیانو، د میرانشاه او میرعلي پریس کلب او د ټرایبل یونین آف جرنلسټ یا د قبایلي صحافیانو اتحاد مقامی یونټ د مشرانو ټاکلو لپاره انتخابات وکړل. ټاکنو کې فدا وزیر ته د میرانشاه او احسان داول ته د میرعلي پریس کلب صدارت ورکړی شو. د ټرایبل یونین آف جرنلسټ یا د قبایلي صحافیانو اتحاد صدر نور بهرام او جنرل سیکرټري عمر دراز وزیر وټاکل شول. د شمالي وزیرستان په ځای پېښور پریس کلب کې د انتخاباتو کولو په اړه د قبایلي صحافیانو اتحاد شمالي وزیرستان یونټ نوی منتخب صدر نور بهرام اویل
دا بالکل مونږه ویل شو چې په میرانشاه کې هغه صورتحال مونږه نشو غکولې لکه کوم چې په پېښور پریس کلب کې مونږه منعقد کولې شو چې په دلته مونږه 30 کسان صحافیان ناست یو او په یو ځای باندې میټینګ کولې شو مو یو ځای باندې تلل کولې شو.
د میرعلي پریس کلب لپاره ټاکلې شوی صدر احسان داوړ وینا وا چې ټول پاکستان کې صحافیان د خطرو سره مخ دي خو د ټول نه زیات ستونزې د میرعلي خبریالانو ته دي.
غټه مسله مونږ ته دادا چې سرکاري ادارو طرف نه مونږ ته قسم تم راستہ یاد خبروں پر سلسلہ کے دا سے مرکز نہ جوڑ سوا چمونگ اغینا خبر ویریفائی بلغاٹا خبر ادا چھ مونگ چکم پریس کلب اس فی الحال مونگ د سیکورٹی د خدشات د واجہ نہ بند کڑے دے زکا چمونگ اس قسم کا سیفٹی اس قسم سیکورٹی نشتا او زمون ملگری سوک بہار خارون کے جوند کوی او سوک چ صحافت کوی التنا نو اغا د خپل کور نہ صحافت کوی.
د قبایلی صحافیانو اتحاد مشر شیرخان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی صحافیانو ته د راپېخو خطرو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي خو که څومره هم دړکې وي موږ به د قلم په ذریعه د حق آواز اوچتولو نه پشانه شو.
د پهر ایجنسی کې زمونږ د شهیدانو قبرونه موجود دي خو موږ بیا هم خپل حوصله خپل همت او د خپل لارې نه اخوا دې خوا نه یو تلی خو ان شاء الله وتعالی موږ به بیا هم په دغې لارې باندې چلیږو. زمونږ ملګری دي چې شهید شي دغه بیا وروسته د پښتنې څوک نه وي عام یو کس کې هغه ورواچي بلکې داسې ملګری زموږ شته چې هغه ته ورستو د هغه کمپنسیشن کې مسل نه دی ملاوي شي.
د صحافتي تنظیمونو د شمیرې تر مخه د تیرو لسو کالو دوران قبایلی سیمو کې دیارلس صحافیان وجلی شوي دي او د سیمې اکثر صحافیان اوس په پیښور، بنو، ډیر اسماعیل خان او اسلام آباد کې په ژوند تیرولو مجبور دي.
تاسی وردل چې د شمالي وزیرستان خبريالانو انتخابات کړی دي او د غرنګي دوی لڅ ستوند سره مخ دي. په دې اړه تاسو ریپورت اوریدو وخت یو نیو بجه نو راځي چې له ګولیا زادې سات لن خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د رستو عملیاتو رستو په زرګونو خلکو له دې سیمې څخه کډي پیل کړې دي. د بل انتظامی یو چارواکي نن مشال اړو ته ویلي چې شاوخوا 900 کورنۍ او تر 3000 پورې کسان د شمالي وزیرستان څخه کډي کړي، خو دغه په وینا د کډوالو لپاره انتظامات نه دي شوي. د کراچۍ ښار په لانډي سیمه کې پرون د لاسي بمي حمله او په دزو کې د پولیسو شپږ اهلکار وژل شوی دي. د لانډي سیمې د پولیسو مشر منظور حسین تیر شپه نه وخت مشال لري تو ویلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو د پولیسو په گاډي د لاسي بم برید وکړو او دزې وکړې. ملخوا د رینجر سرتیرو نن سار وختي د کراچۍ ښار په لانډي، قیوم آباد او په قائد آباد سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او د اویاو نزات مشکوک کسانې نیولې دي. د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیک خبرې تری سباله په واشنگتن کې پیریږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز به د پاکستان نمائندګي کوي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د اتوار په ورځ د افغان سفیرو پر بس ځانمرګ برید شوی. د پولیسو په وینا په برید کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو لاروی هم وژل شوی. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته له ولسمشر احمد کرزي او چکی سرتیرو سره خبرې کړې دي. د شام د حکومتي چارواکو او د اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې تر نن هم په سویټزرلند کې دوام لري. او رسول هغه چې د یوکران ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هواد کې د پراخیدونکو کړکیچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته په حکومت کې د دوه مهمو څوکو وړاندیز ورکړ. د دې هواد د اپوزیشن مشرانو ژمنه وکړه چې خپل احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي.
دا وګولیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې ستاسو لپاره ونیز خبرونه د بختور ستوري هم لرو نور به ریپورتونه هم وي. خلومله جو اسلام آباد تچنن د پاکستان د نور اسپانو بخپلو اداریو کې سره غستې دی ریپورت وکړي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریې کې لیږي چې د پیښور کلیوالو سیمو لکه متنو، ادیزو، ازاخیلو او مریمزی مشرانو د خپل اندې پولیو مهم کې د ګډون فیصله کړې ده. کوم چې ډیره د ستاینې او خوشاله خبره ده. ادارې وایي چې امن لخر پریکړه کړې چې متنو کې بعد د پولیو ډلو سره خپل ګرځي او د دوی د سکیورټي سره سره به ماشومانو ته پولیو ساسکي هم ورکوي او پولیس به د دوی په حفاظت ولاړ وي. ادارې مخکې لیکي چې د امن لخر رضاکارو لخوا د پولیو مخنیوي لپاره میدان ته راتلل ډیره خبره ده. خو باید چې د جمعاتونو ملایان او د مدرسو استادان او زده کوونکي هم د کار تملا وتړي نو ورسره به د پولیو مخنیوي ډیر آسان شي او داسې صورتحال کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې د پولیسو او اف سی سره سره بم ډیسپوزل سکواډ مرسته هم واغستی شي، ځکه چې څومره ډیر خلک کار خیر کې شامل وي همره باید تر هغه خطر زیات وي، نو ځکه د دې لپاره حفاظتي اقدامات هم سختول پکار دي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا په کورونو کې کارکونکو ماشومانو په تشدد کله دا او وای چې 13 لګموده کې په ماشومانو د تشدد ډیر کیسونه مخې تراغلي دي او د کې اکثره د پنجاب مختلفو سیمو کې دي. خدا هوا ټول ملک کې خور ده او تقریبا هر ځای کې د ماشومانو بیزتی او پدوی تشدد کیږي. اداري وای چې د ماشومانو کې په بازي داسې تشدد هم شي چې ورسره دوی مرشي. دا خبره به مخکې هم کې دي خو اوس تر زکه ډیر خلک خبريږي چې یو خو میډیا آزاد ده بل سیول سوسايټي هم په مختلفو سیمینارونو او دستورو کې دا معاملې د اولس مخې تروړي او درې مدا چې پولیس هم د داسې کو پازیت کاروایانی کوي. اداري وای چې پاکستان کې په ماشومان او د کارونو او تشدد خلاف قانون موجود دی. هغه که د خښتو په بټو کې کار کوي او که په کارخانو کې مزدوري کوي په دې بندیز دی، خو ضرورت د دې خبره دی چې په دغه قانون عمل درآمد وشي او بلدا چې د پردو بچو احساس هم د خپل بچو پرنګ وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بی بی سی په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د تشدد پیخي بې ساري کچې پوری لوړې شي او ورپکو د خونړۍ بریدونو لړۍ پیل کړي. په دې حالاتو کې حکومت فیصله نشي کولی چې څه وکړي. بی بی سی په مقاله کې لیکلي چې د تشدد سختې بې ساري پیخي رامنځته شوي او د ویرې تر حده پورې رسیدلې دي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له میاشتو راهیسې بې نتیجې پالیسۍ لري چې وغواړي وسلوالو سره خبرې وکړي، خو په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او له ناکامۍ سره مخ شوی. بی بی سی زیاتوي چې داسې ښکاري د نواز شریف حکومت بے حصه شوی او د وخت نزاکت هم نشي محسوسولی چې په دې کړکیچن حالاتو کې څه پکار دي. دوی لا هم په دې غلط فهمۍ کې پراته دي چې خبرې ترې وشي، خو دا نه کوي چې فوج ته د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي چې بهرحال نه خو حکومت او نه هم فوج دې خبرې ته رسیدلي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. په دې کې پنجابي ډلې هم شاملې دي چې په کشمیر کې جنگ کوي. بل پلو اروپا کې ورځ تر بلې قوي کیږي او د ولس او امنیتي ادارو حوصلې غورځېږي. پاکستانی طالبان په فوجي سرتیرو او عامو خلکو بریدونه کوي، خو اوس په جماعتونو، کلیساګانو او په بازارونو کې ډلې ایزي بمی چاودنې کوي. د دې ترڅنګ وسلوال طالبان په هدفي وجونو کې بیوروکرات، سیاستوال او د فوج لوړپوړي چارواکي او پولیس په نخښه کوي. بی بی سی لیکي چې بلخوا سنی سخت دریزه لشکري جنگوي ډلې مشران په پنجاب صوبه کې په آزاد توګه ګرځي. دغه ډلې د شیاګانو د وجونو ذمہواري منلې. د شیاګانو پر ضد کمپاین په ټول هیواد کې خور شوی او هر یو صوبه د دین اغیزمن شوی چې پکې پنجاب صوبه هم شامل ده. بی بی سی لیکلي چې هر چاته معلومه ده چې څه کول پکار دي. خلک دا سوچ لري چې نواز شریف قامت وینا وکړي او ورته موجوده کړکیچن حالات بیان کړي، بیا د اپوزیشن ګوندونو اعتماد ترلاسه کړي او بیا په اخر کې فوج ته په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي خدا مسله لا نوره پیچلې شوې ده، ځکه چې په خوا د کراچۍ، سند، پنجاب او د بلوچستان سخت دریځ اسلامي ډلو به په ځانګړي ډول کار کولو او آزاد بو، خو اوس دغه ټول د تحریک طالبان تر چتر لاندې راغونډیږي. په مجموعي توګه دغه ډلو یو مخه ده چې حکومتي نظام له منځه یوسي، فوج ته ماتې ورکړي او په هیواد کې خلافت نافذ کړي. بی بی سی د مقالې په پای کې لیکلي کچري موجوده امنیتي حالات لا نور خراب شو نو طالبان به په خارونو کې ګډوډي شروع کړي او د فوج او ولس ترمنځ تاوتریخوالی به د ایمرجنسی او یا مارشل لا ته لار هواره کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې افغان ولسمشر د خالی په ورځ ویلي چې فشارونه، دړکې او نفسیاتي جنگ به دې ته مجبور نه کړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون تر مخه په دغه هیواد کې به تر لس زورو پورې امریکایي او تر شپږو زورو پورې ائتلافي ځواکونه تر 2014 کال وروسته هم پاتې شي. د دوی زیاتره کار به افغان ځواکونو ته روزنه ورکول وي، خو افغان ولسمشر په بیا بیا د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي او دا دریز لري چې د اپریل 15 نیټې ولسمشری ټاکنو وروسته دی لاسلیک شي. خبري جانسلي کې چې امریکا غوښتل چې امنیتي تړون د تیر کال د دسمبر 18 نیټې پورې لاسلیک شوی وي، ځکه چې د یوې لسیزې لپاره د سرتیرو پاتې کېدلو لپاره تیاری کول غوښتل. ائتلافي ځواکونه هم ویلي کچري امریکا له افغانستان ټول ځواکونه وباسي نو دوی به هم په دې هیواد کې پاتې نشي. خبري ایجنسی چې افغان ولسمشر خپل غوښتنه بیا تکرار کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کولو لپاره شرط دا دی چې امریکا دې له طالبانو سره امن خبرې ترې پیل کړي. د امریکا لخوا له طالبانو سره په قطر کې د امن خبرې ترې ناکامه شوې وي. بلخوا طالبانو له کرزي، د دوی له حکومت او د دوی له استازو سره د خبرو نه انکار دي.
دا ګولیا ستا سید نړیوالو ورسپانو مخالې وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د یوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو مظاهرو د پای ته رسولو لپاره د اپوزیشن مهم مشر ارسینو یاناتسیکو ته د وزیر اعظم او بل مشر ویتالی کریچکو ته د وزیر اعظم د مرستیال څوکۍ پیشنهاد کړي، خو د دواړو مشرانو ژمنه کړې چې خپل اعتراضي هڅو ته به دوام ورکړي او له وخت څخه مخکې یې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړي. په دې اړه د مشرانو د خبر مرکزی څانګې د مهم راپور اجمل اندرند کوي.
د اوکرين د ادلی وزیر اولینا لوکاشی د ولسمشر یاناکوویچ او د اپوزیسون د درې مشرانو ترمنځ غونډه کې برخه لرله. لغونډه ورسته په یو اعلامیه کې ویلي کچېری د اپوزیسون مشر یاتسیونوک د پریکړه ومني نو د صدر اعظم میکولا زروف حکومت به استعفا ورکړي. په بیان کې ویل شوی چې یاناکوویچ همدارنګ منلی چې په اساسي قانون کې به پر بدلونونو هم غور وکړي. د اوکرين اساسي قانون د محل ولسمشر ته ډېر واک ورکړی دی، خو د دې هیواد د اپوزیسون مشرانو بیا ژمنه کړې چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسون بل مشر ارسینی یتسیون کوویل اپوزیسون د مسولیت اخیستو ته چمتو دی، خو په اوکراین کې د واک پریکړه باید خلک وکړي. د ولسمشر یاناکوویچ او د اپوزیسون د مشرانو ترمنځ پرونی خبرې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین د شخړو د هواري لپاره دریم وار مخامخ خبرې دي. دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د څو اونیو راهیسې د دې هیواد په مرکز کیف او نورو سیمو کې شخړې او خوډب روان دي. له تاوتریخوالو ډکو هغه شخړو کې چې شپږ ورځې مخکې پیل شوې، تر اوسه پورې د شپږو کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د کیف په لویدیځ کې د وینسیا په نوم د یو خارګوټي د سیمه ییزې ادارې دفترونه ونیول. تر دې مخکې اعتراض کوونکو د اوکراین په لویدیځ کې دولتي دفترونه نیولي وو. د اوکراین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلي د اعتراضونو د پای ته رسېدو لپاره به له ټولو قانوني تدابیرو کار واخلي. یاناکوویچ وایي، تر ټولو مخکې زه نه غواړم چې خلک پر سړکونو یخ ووهي، هغوی ځورېږي او نه پوهېږي چې څنګه له دې وضعیت څخه راووځي. زه دا تکراروم، که چیرې وکولی شو په سمه د سختدریزو سیاستوالو مخه ونیسو دا کار کوو، خو که په سمه نه کېږي نو بیا به د قانون په بنسټ له ټولو تدابیرو کار واخلو. دا هر څه د خلکو لپاره دي او بله لار نشته. په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت ضد اعتراضونه پیل شول چې د نومبر په میاشت کې د دې هیواد ولسمشر د اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نږدې کولو یو تړون لاسلیک نه کړ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته په هلمند کې د مدني بنسټونو استاد او جرنالستانو له حکومت څخه د وژل شوی خبريال نور احمد نوري د قاتلینو د نیول غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې کده نورو وژل شوو جرنالستانو په څیر د نور احمد نوري قضیه هم ونه څېړل شي، نو سختو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نور احمد نوري د پنځشنبه په ورځ سهار مهال لادرکه شو. د همدې ورځې په ماښام یې مړی د پولیسو لخوا وموندل شو. پړیاړه نور حال لکابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
که څه هم د هلمند والی د وژل سوي ژورنالیست نور احمد نوري د دوسیې په اړه د جدي پلټنو ژمنه کړې ده، خو د شنبې په ورځ په هلمند کې خبريالانو او د مدني ټولنو غړیو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره خپل تحقیقات مکمل کړي او د نوموړي خبريال قاتلین د عدالت منګولو ته وسپاري. په دې اړه د هلمند ولایت یو شمېر خبريالان او د مدني ټولنو غړي داسې وایي:
اوس بیا دغه لار خپل کړې ده چې ژورنالیست د میلمه پیز د شناخته پیز د کور سره بیا د ځان سره بیا په خوشحالی باندې او بیا یو څه کوي په درسي حالات باندې وژني.
د کشپی ارګانون څخه، د دولتي ارګانون څخه، د دغه پیشي چې په مرموز ډول سوی ده، د شار په منځ کې سوی ده، د چلونو غوښتنه کوي چې په حقیقي ډول، په صحیح ډول او بیر دي چې دوسیه تر خاور لاندې سي، موږ غوښتنه کوو چې ودی چړل سي، ځکه د شار په منځ کې هر څه د شار په منځ کې رامنځته سوي دي.
په دې اعتراض غونډه کې راټولو سوي خبريالانو له خېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د ژورنالیستانو له تهدیدونو لاس واخلي او له هغوی سره د راپورونو او حقایقو پر اسپړلو کې مرسته وکړي. د هلمند یو شمېر خبريالان وایي وخت نا وخت د نامعلومو کسانو له لوري د ژورنالیستیکي کارونو له امله تهدیدېږي. د هلمند خبريالانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه د هغو ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي چې دامګړی د نامعلومو کسانو له تهدیدونو سره مخ دي.
د نور خبريالانو چې اوس دلته کار کوي، فعالیت کوي، یا نور ځوانانو چې دلته کار فعالیت کوي، د خپل ولس لپاره کار کوي، د هغو د وژل کېدو یا د تهدید کېدو او ګواښل کېدو تښتولو یا نور پیښو مخه ونیول سي.
او دا خبرې یوازې باید مطبوعاتي نه سي، بلکې عملي بڼه ولري.
امنیتي ځواکونه دې په خدای کې د ښار کې قدم اخی تر موږ د ولسي وګړ دی دي، لیکن تاسو کار تر اوسه وګورئ په دا ډیر لس کال خو لپاره سورج په دا سورج د کزي چې پیښې وي چې کوم مجرم ګرځب دي چاته سزا ورکول شوی.
25 کلن نور احمد نوري چې په هلمند کې د بوس په نامو لوي محلي رادیو سره کار کاوه، د نیویارک ټایمز ورسپانې سره هم د آزاد خبريال په توګه دنده ترسره کوله. نو موړی د تیرې ونی د پنځشنبه په ورځ د نامعلومو کسانو له لوري لومړی په خار کې برمته او وروسته یې مړی د پولیسو له لوري په لخرګه خار کې وموندل شو. د هغه د کورنۍ غړي وایي له هیڅ سره یې شخصي دښمنۍ نه درلوده، خو دا یې تایید کړې ده چې نوموړي ته په دې وروستیو کې زیات ټلیفوني تهدیدونه کېدل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه بس د ډیسټریټ کې
منګل تک دی کی کومې د
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوس هم د اونیزي خبرونه باختر ستوري وخر رسیدلې ده د باختر ستوري په دې خبرونه کې د ولسی کیسې یا نقلونو په اړه ریپورت ل یو سپینګری گوشنشین شاعر سره مرکا او لوتلی سندرغاړي ایوب استاد سره د مرستو د کمپاین په حق لا ریپورت زې شوې دي د خبرونه هر ونی ستاسو لپاره باز محمد عابد چمتو کوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربایم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی کیسو یا نکلونو په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل یو سپینګری گوشنشین شاعر سره یو مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ناروغه او بې وزله سندرغاړي ایوب استاد سره د فرهنګیانو د مرستې په اړه یو ریپورت وچلوو لومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی کیسې چې په عامه توګه په نکلونو هم یادېږي ډیر لرغونی تاریخ لري تر دې چې د زنو په نظر دا کیسې د پښتنو له زوکړې سره سمې رامنځته شوې دي که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته خو د دغه کیسو له جوړښت او مختویاتو داسې ښکاري چې دا کیسې به ارومرو لرغونی وي په دې کیسو کې د پښتنو د کلتور او دودونو بېلابېلې برخې تشریح شوي او د ژوندانه په اړه د لرغونو پښتني خیلونو او قامونو نظریات پکې څرګندېږي دا کیسې په تېرې یوې پیړۍ کې یو سره ټولې شوي لیکل شوي او منظومې شوي هم دي خو دا شمېر ډېر لږ دی په پښتني قومونو کې اوس هم ډېرې کیسې او نکلونه نالیکلي پاتې دي د کیسو د ارزښت په اړه مو یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې سره اورو ولسی کیسې یا نکلونه چې د پښتني کلتور برخه جوړوي په کلو او ولسونو کې له پیړیو راهیسې تر اوسه هم رواج لري په ولسی کیسو به نه یوازې دا چې ماشومان ویده کېدل بلکې هغوی په اروایي لحاظ غښتلي کول هم پخوا به په حجرو او دیرو کې هم تر نیمو شپو پورې مشرانو او مشهورو کیسمارو ځوانانو ته کیسې کولې او دغسې له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلي دي د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي اوس چې د پښتنو ډیرو کلو ښاري کلتور خپل کړی د ولسی کیسو او نکلونو رنگی پیکا کړی دی
ولسی کیسې شته دی د سپینسرو ښځو سره سپینګیرو نارینهو سره زیاتره په هغه سیمو کې دي چې هلته د سواد شار حاکمه ده هلته پوخ سرک نشته نږدې مکتب نشته په کومو ځایونو کې چې سخاري تمدن وده کړې ده هلته هم شته خو کمې شوې دي ولسی کیسې اکثره د ماشومانو د قرارولو دپاره به کېدي او یا به د خاصې وزګارۍ په وخت کې که غټانو به هم کولې نو چېرته به یې اور بل کړی و چېرته به په یوه لوګو او او گردونو وهلی کوټا کې به خلک ناستو مال ته دا کیسې کولی اوس خدا ورس پورس ختمیږي
پروفیسر ډاکټر جاوید خلیل وایي که هم ماشومان ته به دغه کیسې د هغوی د ویده کېدو په خاطر کېدلې خو هغوی ته پکې د میړانې یو لوی درس هم پروت و
دا کیسې به کله کله نیمګړی پاتې شوه ماشوم به بتوده شو بیا چې ماسخوتن دغه کېدونو بیا به هغه ته بالکل بیخي دا یاد چې دا کیسې دلته ختمه شوې ده او دې ځینه به چې کوم دی نو بیا به ته چې ابه یا مور یا مانیا دا کیسه خدالته مونږ نه پاتې شو چې دینه پسته بیا سو شو نو د قصې به دا غاغه د ذهن یو امتحان مو دا غبه په کیسه د کړم به سته چې مونږ د مور دا غي گوايو دنیا دا غي گوايو چې دلته بچي سز دکی ناغز دکړه چې کوم دی او هغه عقل او په هغه دنه په چرین بیانې هېږي کاغه بوډاوالی تلر شم
پروفیسر اباسینی سبزه وایي په ماشومتوب کې بچي ورته کله هم مشرانو کیسې کولې نو ارمان به لرلو چې د کیسې اتل دیوي
کسی چیزی پدے کی نصیحتی پدے کے پندی پدے کے دا معشومان دا ذہنی سطح دا غی دا عمر مطابق غی دا حوصلہ ہمت او دا جوان تے رول او ہنرونا او چلونا خیال شی خوش وڑو کے عمر ما وی چیا رو اس کاش چیز یودا سے بادشاہ وی چیا غا میو غٹ وطن چلا ولے یودا سے تکڑ سڑے وی چیا غا دیو سیز پلٹون پس کوئی قاف تا زان رسائی یودا سے غیرتی سڑے وی چیا غا پا وطن باندے پا قام باندے ننگ کئی
زوان شاعر او لیکوال طاہر ځلاند ولسی کسی د انسان د خلاقیت تر ټولو غوره لاره ګڼي.
زه چې اوس خپل لیک کوم زه اوس په دې پوهیږم چې هغه دنیا او د مشرانو د خوا هغه ولسی کیسې کول د انسان د خلاقیت او فکر د ودې تر ټولو بهترینه لاره وه، ځکه چې هلته به هغه کم په کیسو کې کم ایډیالونه کم هیروګان هغه به راتلل، نو هغې به د اورېدونکي سره یوه تلوسه پیدا کړله چې کوشش به یې کوو چې ځان د هغه په شکل کې په ولسی کیسو کې به دغه ستونزې به هم درته وړاندې کړلې. په حقیقت کې به دغه ستونزې او دغه د لارې پیدا کول دا به د ژوند تجربې وي.
د یادولو ده چې د تیرې یوې پیړۍ په دوران کې یو شمېر فولکلور پیژندونکو لکه ملا نعمت الله په نظم او نثر ځینې کیسې لیکلي او خپرې کړي دي. غوټۍ خاورې د ننګرهار نکلونه لیکلي او خپاره کړي، میر احمد گربز د گربزو نکلونه لیکلي او خپاره کړي، حاجی محمد ولی د کندهار تاریخي جغرافیا او کلتور په نامه کتاب کې ځینې ولسی کیسې راټولې کړي. پلا هم پښتني ټولنه کې بشمیره کیسی او نکلونه شته په کراټول کړي شي د پښتو فولکلور پر نور هم غني کېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د میرسن خواټول په نوم یو تن شاعر چې شپک سلویخ کلونو رئیس شاعری کوي خو په تیرو پنځه دیرشو کلونو کې له ادبي غونډو لرې پاتې شوی او نه یې هم په وسنیو ادبي حلقو کې پیژندګلو شته. له ده سره مو یوه مرکه کړي چې په ګډه یې اورو. خواټول صاحب کدا راته ووایي چې تاسې به شاعري د کوم کال راهیسې شروع کړي وي؟
ما شاعري محترمه د 1946 کال کې چې مزار شریف کوم په وظیفه باندې مصروف ما خپله شاعري شروع کړې ده.
نو په دغه شپږ څلوېښتو کلونو کې تاسې تر اوسه پورې کومه مجموعه چاپ کړې ده؟
نه، په ډېرې بخنې سره ما داسې ولایتونو کې خپل ژوند د وظیفه ترسره کړله چې هغلته د پښتنو شاعرانو هېڅ اثر نه و. ما په دې هېواد د وخت مطبوعاتو کې تر کابل او هرات او مزار شریف او شبرغان بغلان کندوز بدخشان پروان زیره هېواد ننګرهار مجله قندار مجله د ننګرهار اخبار د وخت په وخت زما شعرنا هغلته نشر شوي دي.
اوس په څه کار باندې بوختې؟
اوس فعلا زه متقاعد یم او دلته دېغ فابریکه ده، په دې کې مزدوري کوم.
دغه عمر کې چې تاسې شاعري کړې ده څو سوه شعره به دې ویلي؟
زه فعلا دغه چان کړي شعرونه زما چې تبې ته تیار وي درې سوه او شپږ دېرش اووه دېرش ټوټې شعرونه زما یعنی چاپ ته تیار.
خواټول صاحب تاسې عشقیه شاعري هم کړې ده؟
بالکل، بنا د شعر زما په عشق ده شاید به عشق نه دی، ولې دا چې په مرور د وخت سره به کومه لار تعقیبوي هغه د خپل شاعر نه لیدي.
د څو کالو به
یاره؟ انشاءالله چې دسی نه پنځوس کلن به یم.
تاسو خو ویلې چې د شعر ابتدا تاسې له مینې نه کړې ده، کله داسې مجازي عشق باندې هم اوخته یعنی مینه دې کړې ده؟
نو دسی خاصه مینه نه لرم، مینه د هر څه سره لرم، د انسان سره مینه لرم، د خدای سره مینه لرم، وطن سره مینه لرم، هر هغه څه چې زما تر نظره ښکلي وي مینه ورسره لرم.
که اوس داسې یو شعر وایي چې د مینې ذکر دې پکې کړی او یا د هغه تیرو کلونو یو شعر وایي؟
د شعر سرلیک دی د محبت راز. ستا په لیدو سره مې شونډې له خندا پرېوتې چې تورې سترګې نازنینې ستا په ما پرېوتې، مینه مې مسته شرګو کې احساسات ژوندي شول چې په سپین مخ دې تورې زلفې نیمه خوا پرېوتې. هله به وویم ما خوا ټول سره وفا دې وکړه او چې کله څنګ کې مې خوره وره تنها پرېوتې.
دا راته ووایه چې د ستا عمر اوس تقریبا شپېتو ته نږدې شوی دی، څه ارمان لري؟
ارمان د انسان نه ختمېدونکی دی. زما ارمان دا دی څه قسمه چې زه د وطن د خلکو د آبادۍ دپاره ارمانونه لرم، دا خلک آرام وشي، دا خلک دا ځوانان زموږ د کار دی ولس ته یوه مړۍ ډوډۍ ورسیږي، دی ولس ته کار پیدا شي. خو د دې نه به لږ څه یو قدم مخکې شم، دا زما دا کتابونه چې مخکې مې پراته دي دا د ولس دپاره دي، نه دا د الله یو پیرزوونه ده چې په ما یې کړله، دا زما دی ولس ته وړاندې کوم، زما شخصي ارمان دغه دی او نور د ورسه ارمان نه دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان وتلې سندرغاړې ایوب استاد چې د سبان د نیمې پیړۍ راهیسې د پښتو کومې سندرې ویلې نن هم د پښتو موسیقۍ د مینوالو په خوله دي. خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوموړی د ناروغۍ او بې وزلۍ شپې ورځې تیروي. په تېره اونۍ کې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د انټرنیټي پاڼې فیسبوک له لارې له ایوب استاد سره د مرستو اعلان وکړو چې ګڼ شمېر فرهنګ پالې مرستې ته راووتل. نور حال په دغه رپورت کې درکو.
مشنا دبیا بان سرا بریدی چگر زندی ونے پگرو
دا سندر ایوب استاد سبان دی سلویخ کال پخوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې نن یې هم عام او خاص پښتانه په ډیره مینه او علاقه مندۍ سره اوري. د پښتو ژبې دغه وتلې غزل خوان سندرغاړی د تیرو څو کلونو راهیسې په کور د ناروغۍ او بې وزلۍ شپې ورځې تیروي. خو د تېرې یوې هفتې راهیسې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په انټرنیټي پاڼه فیسبوک د ایوب استاد د علاج په خاطر د مرستو غوښتنه کړې وه چې یو شمېر خواخوږي او د ایوب استاد د غږ مینوال دې ته حاضر شول چې مرستې ورسره وکړي. په لومړي ځل د وتلي انځورګر عبدالله ارباب د فیسبوک په پاڼه د ایوب استاد لپاره د مرستو غږ وشو. نوموړی وایي له ایوب استاد سره یې د مرستو د راغونډولو کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې خپل اتلان په ژوندوني ونمانځي.
ټول خو د زیب منتظر صاحب نه مننه کوم چې دا خبره ما ته وکړو. بیا تاسو سره شریک کړو د فیسبوک د لارې ملګرو ته دا پیغام ورسو. یو بدبختي دا ده چې نه تنه ایوب استاد بلکې داسې ډېر مشران چې زموږ په ټولنه کې هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، مختلف شعبو سره د هغې تړاو دی چې هغوی بیا مړه شي بیا پاسېږو د هغې لمانځنه کوو. نو بهتره دا ده، دا یو ښه شروع ده چې په دې کې مونږ تاسو وکتل چې لر بر پښتنو عمالي اړخ په هر صورت خو خپل آواز او خپل هغه احترام استاد ته راورسو.
استاد سره د مرستو د دغه کمپاین غږ د ننګرهار د والی مولوي عطاولله لودین تر غوږو هم رسیدلی و. د والی او تن سلاکار عبدالله کاموال چې د فرهنګیانو د یوه پلاوي په ملتیا د ایوب استاد پوښتنې ته ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې د استاد له ناروغتیا چې د فیسبوک د لارې د مرستې کومه پوښتنه شوې وه، ما هغه د ننګرهار د محترم والی مولوي عطاولله لودین سره شریک کړه. مولانا صاحب د استاد دیو مینوال په توګه دواره هدایت وکړه، 50,000 روپۍ د استاد سره مرسته وکړه او د ژمنه ما سره وکړه چې وخت نه وخت به استاد ما سره یادې او زه به کوښښ وکړم چې استاد یو بهرني هیواد ته او یا دلته که ممکن وي چې د ده علاج وشي.
د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي په کار ده چې د دغه لوی سندرغاړي په درملنه کې ټول افغانان له خپل وس سره سمه مرسته وکړي.
دا هغه څوک چې د آسیا په نیمه وچه کې د ده د موسیقۍ او د غزل ستایره کېدله. ما د خیر محمد نه اورېدلی دي چې هغه څوک چې غزل یې ویلی شي هغه ډېر کم لرو کوي، یوازې ایوب دی. د شاوري نه مې اورېدلی دي چې زموږ استاد د غزل سرته چې هغه ایوب دی. نو د دغسې لوی شخصیت د دغسې لوی سندرغاړي په تداوی او په علاج کې به ټول افغانان مرسته وکړي.
ایوب استاد خوشحاله و چې د ننګرهار میشتو فرهنګیانو په هڅو ورسره مرستې وشوې. نوموړی وایي چې مرسته وی پیسې به د ځان په درملنه باندې ولګوي.
دا خلک زما مختلف او پلیزو سره خو نه باندې به زما خپل علاج وکړم. دلته به شي کابل زیات شوال اول ته بلش.
کله چې له ایوب استاد نه د یوې سندرې د زمزمي غوښتنه وشوه، هغه په خپل خواږه او رنزور غږ دغه سندره زمزمه کړه.
د سندرګو بلا په ماشا وغورال می خاتم راشای در در مانا شمه ربانا لیوانه کی گم انسال اجرانا.
ل ایوب استاد سره د ننګرهار د والی لمرستې نه علاوه لروبر پښتنو هم ل خپل وس سره سمې مرستې کړې وي. د مرستو د راغونډولو مسؤلین وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې تر 50,000 روپو پورې ل ملګرو مرستې راټولې کړې وي چې هغه یې استاد ایوب ته وسپارلې او تم سرګندوی چې پراتلون کې یوی ونه کې به د پام وړ نور مرستې هم راټولی او استاد یوب ته به وسپارل شي.
کلا بزرا ته جړی دی وړی سلګی منو وزري کلا بزرا ته جړی دی وړی سلګی منو وزري آخر بلا شمل دنیا لا لار مانا سارا پری دی چې ګرځنی ونه پغرونو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.